اختریزه ډلې د تنه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکاټینګ کړی او په بغداد کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شو دي ولکېږي چې دغه بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
روزونکو د سلورنی مو وجود خبرونو لندیز مو د فرخند حسد نووریدو او د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر نورو.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په پانا مالکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالکس د بلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوایري کمیشن دایره دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په بلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لپاره یره د چې د پانا مالکس بلټنې د زنګ کار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خوداره چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي پکار د چې د هغه هم فیصله وکړل شي چې د رنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته د وطن ته راوړل شي، نو لدې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملکي حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فندونو په ذریعہ د راتلونکو منصوبي او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي، خو تیر کال د صدارتي اورډیننس په ذریعہ د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوی وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږل دی چې پکې ورته ویلي دي چې د این اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فندونو په ذریعہ هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروری مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دا رنګ صوبو ته د خپل ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فند ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایم آف انډیا ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا د راند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلیو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوي، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا راند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مرجوب لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت ته هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغه هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغه مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپل ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند سیډنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپل یو اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو د نیوز ورسپاڼه لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو عهدو لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورسپاڼه لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وې. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼه لیکي د تیر زیارت تورزنه چې کله د پاکستان د پوز افسران خپل دندو لری کړل شول، نو له دغه وروسته په میډیا کې تود بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکه کوي او ځینې خګنی. په دغه کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټننت جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي، چې پرې د درغلۍ تورونه لګول شوې دي، لری کړل شول. په دغه دوانو دا تور دي چې کله د بلوچستان په اف سی کې کار کوي، نو د خپل عہدې او واکې غلط استعمال کړي دي. نیوز رسپان لیکي کیساس دا سدا چې کلا د 2014 کال د نومبر په شپږویشتمه په کوټه کې د اف سی د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورتس گاډي وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دوانو وجل شو پوزي افسرانو کورنۍ ته پوز مشر ته یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وجل شوي دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شو چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهلي دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د زوی سره دومره ګران سپورتس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوا چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شوا چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سی مشر عبیدالله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساس پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوي پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو له امله لری کړل شوي وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشل هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کونړ په اړه باندې دی. په کونړ کې یو شمیر قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي او چې د دوی په سیمو کې د پاکستان لخوا تیرې کیږي. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاور لاندې کوي او غواړي چې د ډیورنډ کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کلونا خلق د دارونا را پاتری د شونکری زی کمیسان دا کوم آلتا نور خلق د طالبان تحریک په عمل اولی او زی زی کی سرحدی سین دراو
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا ویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په جواب کې وویل
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فائده می په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عام روغتیا او همدارنګ د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم تر کابینې به یې رسوم تر ولسمشر به یې رسوم
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګوندین او وسلوال مخالفین کوخخ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتی ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو ترڅنګ ودرېږي
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري دا ادبي او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال شاعر او خبریال باز محمد عابد برابروي د نن په دې باختر ستوري ادبي خپرونه کې به تاسو د استاد آصف صمیم لپاره جوړ شوی د یو ستاینې د غونډې حال واوري دي ترڅنګ د پښتنو مېرمنو لخوا چې کوم د امن او سولې په اړه باندې جوړه شوې مشاعره وه د هغې حال هم په دې خپرونه کې راغونډ شوی د دې ترڅنګ څو نور موضوعات هم لري نو راځئ چې واورو د باختر ستوري
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم په نننۍ خبرونه کې به د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو بیا به له استاد نجیب منیلی سره د پښتو د بے بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کو او په اخره کې به د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت هم ولرو ریپورت ترازو استاد محمد اسب سمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو رئیس د ادب د پرمختیا او ود لپاره یمټی رانغختی لا هم ستړی نه دی د پیښور نیولې تر کابل کندهار کندوز پکتیا او تر خوست پورې لوی غونډو او مشایرو ته ځان رسوي او د خپل عالمانه ویناو څخه ځوانان برخمن کوي پر دې سربیره د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی تیرونی په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد اسب سمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو د استاد محمد اسب سمیم ویاړ غونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه پر لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې د یادې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و په دغه غونډه کې یو شمیر لیکوالو د استاد محمد اسب سمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي
استاد محمد اسب سمیم نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوالو په سطحه باندې یو ادیب دی یو لیکوال ده نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیمونه تر څو دغه استاد دغه لیکوال د په ویاړ غونډه موږ برابر کړو د اول موضوع تر څو نور هم دا تشویق شي تر څو زموږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې ښه زمینه برابر کړي موږ سره کار وکړو
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد سمیم د یو سیړونکي تر څنګ ټولنیز کرکتون کې هم یاد کړ ویل
که د تحقیق برخې ترش استاد د یو خه محقق په توګه ډیر خسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاد ډیره ښه کره کتنه کړې ده، امی ادبي کړې ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړې ده. د ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاد له هیڅ چا نه دی ډر شوی، مخامخ په خلکو باندې نیوکې کړې دي. د هغې له جملې نه یو هم ملا عمر ته یو لیک و چې ده ورته پکې لیکلي و چې اے ملا عمر، ځکه زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بایی جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وو. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو راڅرخي. اما نن چې دی د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تا ته وایم چې اے ملا عمره د خدای نه ویریږه. دا هغه خبرې وي چې استاد کړي دي او په داسې سختو او ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقی د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګن کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
یو سال به هر چا سره وي چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپل د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یو ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو داسې سمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلی دي.
په دغه لمانځغونډه کې اکثر ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او پن خبرې وکړې، خو لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چاته بیلګه کړو چې دغه په ادب کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده، که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکات او کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې نه د غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د سمیم صاحب یو ښکاره او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د سمیم صاحب په پل د پلي ښودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسب سمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د یوې ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي وو او داسې او داسې مېو. هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د دې پلار نه د سادر جي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مشاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسب سمیم په خپل ادبی او علمی ژوند کې په لزګونو علمی، سیرنیز، تخلیقی او تنقیدی برخو کې کتابونه لیکلي چې سو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندی دی لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان ریښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج، لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه څېړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره، ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړنی او ریښتیا خبرې، پښتو لوس د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوس د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد سمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیاری په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسب سمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤول چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه. استاد زموږ ډیره منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دی چې د غسی او سنسر بوت یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظر تیر کی او به چاپ کی. د غسی د یو کمیټي ضرورت تاسو محسوسوي؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې د غسی کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانين لرو، د نشرات قوانين لرو، د رسنیو قوانين لرو، موږ د جزا قوانين لرو، مدني قوانين لرو، هغه زموږ د حقوقو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټه جوړ کو او یو څوک صدا واکور کو چې د نور خلی وتړي، مګر ټولنه باید ته متوجي وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول د خستلو نه دي. په تبي ډول د سلیکشن کیږي، د انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زف کوم چې هغه څه چې موږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کرکتنه ده. موږ باید د کرکتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو او د کرکتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکړي، یو څوک ستای، یو څوک نستای، یا بعض کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي، لوستونکي به په رڼا کې خپل انتخاب وکړي. او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بیا ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپل لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لار د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده او د حکومت مداخله په دې برخه کې زمات پر د منل وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبي بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې و چې حالي په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبي بهیر لوري جوړه شوې و چې په لزګونو خزینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبي بهیر مشر مقدسی احمد زئی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال په سرلنۍ مشاعري جوړوي، خدا زلیل نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړی دا.
تیر کال هم موږ په سرلنۍ مشاعره لرله چې سږ کال مو د خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړل، یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل. په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو، خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل او د کور خزینه ادبي ټولنه د تجمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې لابیلو شاعرانو خپل شعرونه وویل. احمد شاه قرار که په خپل شعر کې په کانو ویشتل شوی او کتردار رسیدلې، خدای یار لمنې نه د پریخي.
ما میرا ټول کړه د عشق له دایره لمنه، ما هم تړلې د زړه د دروازې لمنه. دا د ګلاب په شان زلمی را ل په غره کې خخ کئ، نور خو ډکه د دغه هدیرې لمنه. په کانو وویشت مارچ او تردار لاړم، ما دې پرې نه خودل یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضی شعر وایي چې دا اوریدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي او چې د نظر په توپ د یار د زړه وکټه واخلي. پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضی حال دی هر ماښام له انټرنیټ واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې پراتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټه وزان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یوه سر ګرځوم دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوي د خولې فریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مور جانې عمره دا جل غشې سم خوړلی، بې هوشه پرېوتم، زړه مې دومره زور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدم نه بلال او نه کټ د بلال، چا به ویل خپې نه وو، چا به ویلې مړ د بلال. بې دسته پلارې لیبنې شو، د مور زړګې هویم سورې شو، خویندې سرې لکه ننې ټسې دي، په چغو چغو جړې دي ټسې دي. بس ژوند دی تیریږي، د شپو شمار کوم، ناسته مرګ ته انتظار کوم.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر امر الله امید چې د لینکن خونیز مرکز مشري هم کوي شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعری جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي. شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسو په خدمت کې دی، ستاسو ادبي غونډې وي، ستاسو مشاعرې وي، ان تر دې چې تاسو جمعه هم وواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسو په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغه پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزی په دغه بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.